تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو. بیکاری او نیستی دی خدای ورک کړی ملګرو. نن له پوهنتونونو د ځینو هغه فارغه شویو ځوانانو د ستونزو په اړه غږیږو چې په ادارو کې ترې د دندې پیدا کولو پر مهال کاري تجربه غوښتل کیږي. ادارې ملامتې دي د کارموندنې سیستم مشکل لري او که ستونزه په خپله په دوی کې ده. خو تر دې موضوع وړاندې مو د پرواز په نوم د نانځکو له یوه داسې تیاتر خبرو چې یوه ځوانه ډله پکې په مختلفو موضوعګانو بېلابېلې تمثیلي ټوټې نندارچیانو ته وړاندې کوي. زه نورګل شفاق یم له تاندې څانګې سره.
اسرایو و داندیو رونا خو دوستانیو
همزولو. د پرواز نانځکو تیاتر د 1908 کال په اوړي کې د ګویته انسټیټیوټ په مرسته په افغانستان کې د تیاتر فرهنګ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره رامنځته شوی. هغه زمری چې لیک لوست یې نشو کولی، دا تمثیلي ټوټه د لیک لوست په ارزښت جوړه شوې چې پکې یو ممثل د زمری او بل د زمری څیرې اغوندي او ناستو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د سټیج پر سر دا کیسه تمثیلوي. د زمری زړه غواړي زمری ته لیک ولیکي خو نشي لیکلی. په پای کې څه کېږي؟ زمری زمری ته لیک لوست ور زده کوي. ملګرو، د دوی اکثره تمثیلي ټوټې یا نمایشونه ښوونیز او روزنیز پیغامونه لري. چینی وزا یا بوزکی چینی د رامین او رویا خوبونه او هغه زمری چې لیک لوستې نشو کولی د دغه تیاتر له وتل یو ډرامه ګیودي. احمد نصیر فرمولی چې له هنرونو پوهنځي فارغ شوی د نوموړي تیاتر مسؤول دی. دی وایي چې له 9 کلونو راهیسې فعالیت لري. دلته د خپلو کارونو په اړه وایي:
همه مملکتا به قسمای مختلف کار میکنن. از ما هم سبک ماسک است و هم تیاتر گودی هند پاپت برش میگن.
هر څو کې په خپل ډول کوي. موږ هم ماسکونه یا نقابونه کارو او هم هند پاپت ورته وای هغه کارو، یعنی د یوې نانځکه څیره غوندو یا د خپل ګوت او لاسونو په مرسته د نانځکه خوله او لاسونه خوځو. موږ له پردې شاته خو نانځکه خلکو ته ښکاري. خپل ځینې فولکلوریکي کیسې او یو شمېر نورې خارجي او داخلي روزنیزي او ښوونیزي کیسې د نانځکو په مرسته تمثیلوو. ځکه زموږ زیاتره تمثیلي ټوټې په مکتبونو کې وي او مکتبونو ته موږ ځکه ډیر ارزښت ورکوو چې ماشومان او تنکی ځوانان له نانځکو سره مینه لري او پیغام هم ضرور نه اخلي. موږ سره ځینې ډونران مالی مرسته کوي، لکه د ماشومانو د حقونو په اړه مو د یونیسف یو پروژه ترسره کړه. په هغه پروژه کې مو د همداسې تمثیلي ټوټو په مرسته ماشومان له خپلو حقونو خبرول. د دې ترڅنګ په ځینو نورو روغتیایي او ټولنیزو برخو کې هم نمایشونه لرو او هغه ځل موږ په 15 ولایتونو کې 15 پروګرامونه وکړل چې ټول په مکتبونو کې وو.
سید ادریس فخری د هنرونو څانګې له تیاتر او سینما برخې فارغه شوی. دوستانو، او له څلورو کلونو راهیسې د نانځکو تیاتر کار کوي. دی د خپل هغه نمایش یادونه کوي چې د پکې د ناپاکه مڼې رول درلود او چغې وهلې چې ما له مینځلو وروسته وخورئ کنه نو ناروغېږئ.
قسمی بود که یک دختره کس میخواهی سیب بخوره است، اما سیب ناشسته است.
داسې چلو چې یو ماشوم غواړي مڼه وخوري خو هغه مڼه ناپاکه وي، یعنې مینځل شوې نه وي. هغه مڼه زه وم، نو کله چې دی غوښتل مڼه وخوري ما پرې چغې کړې.
صدای سیبه مې کشم.
نه نه، مرا نخو نخو، اگر مرا بخوری تو مریض میشی.
ما مخوره، که زه دې وخورم ته به ناروغه شې. نه، زه وږیم، باید تا وخورم. بیا نو زه ورته وایم چې ما باید لومړی ووینځې او بیا مې وخورې. زما یعنې د مڼې او د ماشوم د جنجال په وخت کې یو چاینک زموږ منځ ته راځي او ما یعنې مڼه مینځي. بیا نو چې کله ما خوري نو زه ډېر عجیبه عجیبه فریادونه له خولې باسم.
ملګرو، سید ادریس فخری د خپلو ځینو لاسته راوړنو په اړه وایي چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې ترلاسه کړي.
بله، د ولایت هم رفتیم و خارج از افغانستان هم سفر داشتیم. هندوستان رفتیم،
په ولایتونو ته هم تللي یو، له هیواده بهر لکه هندوستان او ایران ته هم تللي یو. په افغانستان کې دننه مو په یو فستیوال کې د تیاتر په برخه کې لومړی مقام وګاټه. د واړه شهزاده او بابر په نوم دوه تمثیلي ټوټې مو د هندوستان خلکو ډېرې خوښې کړې او د شبابو په نوم یو 2.5 ساعته تمثیل مو هم وړاندې کړ. فکر کوم دا د افغانستان تر ټولو اوږد نمایش و. کله کله مو چې ځینو ښوونځیو کې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې، استادانو ډېر تشویق کړي او ویلي دي هغه څه چې تاسو تاسی په نیم ساعت کې زده کوونکو ته ورزده کوي، موږ یې په پوره کال کې هم نشو ورزده کولای.
شما تانستین د نیم ساعت رو بیاموزنین.
احمد نصیر فرمولی که یو خواله دی ګیلمند دوستانو چې اطلاعات او کلتور وزارت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، نو بل خوا وایي چې د مالی ستونزو له کبله ګڼ ملګري له لاسه ورکړي او د نجونو برخه هم په نشت حساب ده. دی وایي
اطلاعات فرهنګ هیڅ وخت مو همکاري نه میکنن. اگر ما مثال بریم د تئاتر ملی
اطلاعات او فرهنګ وزارت له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي، حتی که موږ ملي تئاتر ته لاړ شو څوک مو نه پیژني. که وګورو نو موږ په ټول افغانستان کې کار کوو او هر کال تر 500 مختلف نمایشونه یا د تئاتر تمثیلي پروګرامونه جوړو. موږ 14 کسه وو خو د مالي او ځینو امنیتي ستونزو له کبله اوس ایله 2 کسه پاتې یو. هغه نور ملګري مو کله کله راسره وي. بل د نجونو په برخه کې ډیر مشکل لرو. په تئاتر کې د خزینه غږ ضرورت هم ډیر پیښیږي خو موږ نه لرو. که څه هم هلته څیره نه ښکاري خو بیا هم ځینې کورنۍ دوی نه پرېږدي چې له موږ سره کار وکړي. هیله من یو چې له موږ سره همکاري وکړي.
امید هم داریم که بیاین با ما همکار شوند.
همزولو فرمولی همداراست په مزار شریف کې د دوی لخوا د یو نوي جوړ شوي تیاتر یادونه کوي او وایي چې که مرسته ورسره وشي نو نوي ځوانان به وروزي او د تیاتر فرهنګ به ژوندی وساتي.
یک ګروپ به نام تیاتر ګودین نوید در مزار شریف ایجاد.
په مزار شریف کې مو د نوید د نانځکو تیاتر په نوم یو ګروپ ایجاد کړی چې لګیا دی کار کوي. بل مو په بامیان کې هم ایجاد کړی خو هغه دومره فعال نه دی. موږ سره ټول ځوانان کولی شي په تیاتر کې برخه واخلي او ورزده کوي، خو زیاتره له هنرونو فارغه شوي ځوانانو ته لومړیتوب ورکوو. موږ پخوا هم ځینې ټرینینګونه او روزنیز ورکشاپونه درلودل او اوس هم که له مالي پلوه راسره مرسته وشي غواړو چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د تیاتر په ځانګړي ډول د نانځکو تیاتر په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې داسې ورکشاپونه ولرو او دې تیاتر ته هم داسې دوام ورکړو.
توان داریم تیاتر ګودیر نامه می.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې. ملګرو که د پرمختګ لپاره له خپل مسلک یا هنر سره مینه او علاقه ضروري ده، نو عملي کار او تجربه هم ډیره ضروري ده. که په یو کار کې تجربه ونه لرو ښایي عملي کول یې راته ناممکن واوسي. له پوهنتونه تر فارغېدو وروسته ګڼ ځوانان ځکه کار نه مومي چې په خپله اړونده برخه کې ترې کاري تجربه غوښتل کیږي. دوی تازه فارغه شوي محصلان او کاري تجربه د غزوان ته غوښ شي چې هم داسې څوایي.
زما نوم عبدالباسط نعمت یار ده. د ډیپلوماسۍ د رشتې څخه فارغ تحصیل یم. متاسفانه اول خو غټ مشکل دا و چې دلته که چېرته کوم پوزیشن ته یا کوم پوست ته مونږ اپلای کوو دوی مونږ نه اول د تجربې تپوس کوي. حالانکه مونږ نوي فارغ شوي نو مونږ سره خاص داسې کوم اړوند فیل کې تجربه نشته دی. نو مونږ په ډېرو ځایونو کې د تجربې په اساس نشو کولی چې خپله هغه مربوطه پوست یا پوزیشن دپاره اپلای وکړو او وظیفه ترلاسه کړو.
همزور وحیدالله میاخیل له اقتصاد پوهنځي فارغه دی. د دې لپاره چې په خپله برخه کې کاري تجربه ترلاسه کړي له یوې ادارې سره یې 8 میاشتې وړیا کار وکړ. تاسو ورته غوږ شئ.
اول ځل لپاره چې راغلم دلته چون کاري تجربه نه و، 8 میاشتو لپاره زه یو دفتر کې کار مې کوم بغیر کوم امتیاز، تر څو چې کاري تجربه پیدا کړو بعد هغه نور دفترونو کې مې لار پیدا کړه. هر یو محصل چې تر راځي ډېر ځینو ته خپل سی وی نه ورکې هغه ته هغه سی وی نه اخلي ځکه وي تاسو کاري تجربه نه لرئ. دا ډېر زیات مایوس کوونکی ده ځکه چې یو دفتر کې زیاتره مسټرانم لیدلی دي چې هغوی ګرځي اما دولسم پاس چې هغه په دفتر کې امیري د امیریت په چوکۍ باندې کار کوي.
د اداري اصلاحاتو د ملکی خدمتونو کمیسون د دارالانشا مشر سید ذبیح الله ساویز وایي دوستانو چې د کار په قانون کې دا نشته چې که څوک کاري تجربه ونه لري هغوی ته باید کار ورنکړی شي، خو دا خبره شته تر هغه چې کاري تجربه پیدا کوي باید په ټیټ بست کې کار وکړي چې اکثرا ځوانان دا شرط نه مني او بیکاره پاتې کیږي. ساویز وایي
اصلا د قانون کار چیزی که تجربه کار بگوید نیست. قانون هیچ وقت نگفته که کسی
اصلا د کار په قانون کې د کاری تجربه په اړه داسې څه نسته چې دوی وایي. په قانون کې هیڅ ځای داسې نه دی ویل شوی چې که تازه فارغ شوی محصل کاری تجربه ونه لري نسی کولای په ملکی خدمتونو کې شامل سي. هغوی کولای سي په 15 او 16 بست کې کار وکړي، خو څلورم دریم دوهم او اول چې مسلکي او عالی مدیریتي بستونه دي چې د نړۍ هر یو ته لاړ شي د دوی لپاره د کاری تجربه شرطونه ټاکل شوي دي او د کار په قانون کې هم دغو بستونو ته کاري تجربه لازمي بلل شوي. اوس مشکل پدې کې دی چې دوی ته په شخصي ادارو کې لوړ معاشونه ورکول کیږي او په ملکی خدمتونو کې له 2000 تر 9000 افغانۍ یو دي، نو دوی په دغو پیسو کار کولو ته زړه نه کوي.
دوستانو، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 800,000 په شرایطو برابر کسان بیکاره دي. د نوموړي وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله په هیواد کې د بیکارۍ کچه راټیټه شوې، خو د دایمي کارونو نه موجودیت او د ځینو موسسو د له منځه تللو وروسته ښایي د بیکارۍ کچه لوړه شي. دی د دې ستونزې د مخنیوي په موخه د یوې ناستې یادونه کوي.
مثلا با جمع شدن یک کمپنی، با ختم یک قرارداد یک مؤسسه، کارمنداش بیکار میشه.
دا اوس هم د یوې موسسې د کار د بندېدو او د قرارداد له پای ته رسېدو سره یې کارکوونکي بیکاره پاتې کیږي، ځکه چې موږ په افغانستان کې ډېر دایمي کارونه نه لرو. موږ د همدې مشکل په اړه یوه ناسته رابللې وه. دا ناسته د کار او اقتصاد وزارت، د نړیوال بانک او د کار نړیوال سازمان په ګډ ابتکار ترسره شوه. موږ دې غونډې ته دولتي او غیر دولتي سکتوري ادارې، د کار کولو ټولنې او مدني ټولنې رابللې وې چې په ځینو خنډونو او چیلنجونو بحث وکړو او د حل لاره ورته پیدا کړو. د دې ناستې نتیجه دا وه چې که چیرې غواړو په افغانستان کې دایمي کارونه ولرو، باید په زراعتي سکتور، معدن او د وګړو په مسلکي کولو کار وکړو،
مسلکي سازی افراد ما کار وکړي.
محصلانو ته د پوهنتون د درسونو ترڅنګ ولې داسې زمینه نه برابرېږي چې دوی له یوې ادارې سره په خپله اړونده برخه کې عملي تجربه ترلاسه کړي او سبا د کارموندنې په برخه کې له سرګردانۍ سره مخ نشي؟ دې پوښتنې ته د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش ځواب وایي. دوستانو،
خوشبختانه 48 عنوان کریکولم درسی که جدیدن تهیه شد، تجدید شد.
له نیکه مرغه 40 عنوان کریکولم مو چې له کوم رئیس له سره نیوي کړي، په عملي کارونو مو ډېر ټینګار پکې کړی دی. دوی مجبور دي چې د خپلو درسونو ترڅنګ په پوهنتون کې دننه او بهر پراکتیکي کارونه وکړي. تاسو د هغو 15 درسو لابراتوارونو شاهد وئ چې د نړیوال بانک او ځینو نورو هیوادونو په مالی مرسته په ټولو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي موسسو کې پرانستل شول. د همدې لپاره چې محصلان پکې عملي کارونه وکړای سي، دته په برخه کې شپږ کادري روغتونونه لرو چې محصلان پکې خپله د ستاژ دوره بشپړوي. د انجینرۍ په برخه کې هم له ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي لرو. د ژورنالیزم په برخه کې محصلان مختلفو رسنیو ته د عملي کارونو لپاره ورپېژنو، نو عملی کار د دوی د درس یو جز دی او د ترسره کولو لپاره یې په پانزیو کې ټینګار ورباندې
کیږي.
ملګرو وږما چې په لنډ وخت کې به له ژورنالیزم پوهنځي فارغه شي، د خپل پوهنځي لخوا یوې راډیو ته د عملی کار لپاره ورپېژندل شوی. هغه وایي چې یوازې د کتاب له مخې زده کړه بس نه ده، که عملی کار ونه کړی شم ښایي سبا یوه رسنۍ هم کار نه کړي. هغه وایي
موږ په پوهنځي کې درسونه لرو خو ډېر تیوریک دي او عملي کار مو ډېر لږ دی. د ژورنالیزم بالخصوص مسلک همداسې دی چې تر څو چې عملي ونه کړي، تر څو چې په خپله کار ونه کړي، هغه موږ ته نس ګټه رسولی. موږ چې هر کله یو ځای ته سی وی ورکوو، نو هغوی ترجیح ورکوي چې تاسو کاري تجربه ولرئ. موږ که چیرې کار ته لاړ سو، نو هغوی وایي چې تاسو یوازې تیوریک درسونه ویلي، کتابونه یې لوستلي، تاسو نه پوهیږئ چې کله یو کانفرنس ته لاړ سئ څنګه د یو خبریاله په توګه څنګه کار وکړي او بل نور شیان مشکلات وایي. نو هغوی موږ نه غواړي چې افلاطون څه ویل یا ارسطو څه ویل، هغوی موږ نه رپورټ غواړي.
همزولو محب رحمان محب چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې فارغه شوی، د پوهنتون د درسونو ترڅنګ به یې عملي کار کاوه. له یوې ادارې سره یې ځان ته دنده پیدا کړې وه. ورو ورو یې د معاش له لوړېدو سره کافي تجربه هم ترلاسه کوله، چې حتی د فارغېدو پر مهال یې هم په یوه ښه ځای کې دنده لرله او کله بیکاره شوی نه دی. هغه ځوانان ملامت بولي چې د خپلو درسونو ترڅنګ عملي کار نه کوي. دی وایي چې په هر څه کې له دولته توقع کول ناسم کار دی. باید یو ځوان په خپله ځان ورسوي، نه دا چې یاد ټولنې د اوګو بارشي او یاد دولت. محب وایي
ډېر خلک د دې نه شکایت کوي چې پوهنتون د درسونو ترڅنګ مونت ونیږو چې کار وکړو، ځکه چې درسونو فشار ورباندې زیات وي. همدا لامل، همدغه مشکل چې دی، د دوی خپل دی، ځکه چې دوی مخکینۍ دورې هغه څه نه ده برابره کړې چې دوی یو اضافي فعالیت ولري، خپل عملي کار ولري. زه فکر کوم چې ملامتي تر ډېره د دوی ده، ځکه چې موږ او تاسو زده کړه د دې لپاره کوو چې خپل ژوند ورباندې جوړ کړو، کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو دا هغه صورت کې کېدای شي چې موږ کار زده کړی وي د پوهنتون په دوره کې، یا د هغې تر څنګ مو عملي کار کړی وي. که مو نه وي کړی، ماسټري به مو اخیستی وي، دکترا به مو اخیستی وي، او بیا به یوې کراچۍ ته ولاړ وو. نو همدا مهمه ده چې خپله ځوانان هم لاس په کار شي.
ملګرو، تاندې څانګې په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي راډیو.